که د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا وایي له پاکستانه ایستل شوي افغانان تر ټولو بې وزله او بې امکاناتو وګړي دي. میرمن اوتن بایوا تیر ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې د دغو ایستل شوو 80,000 کور یا سرپناه نه لري او نه پوهیږي چې چیرته ولاړ شي. د هغې په وینا، لکه چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي، نږدې 500,000 افغانان تر اوسه اخراج شوي دي. د پاکستان حکومت د تیرې نومبر میاشتې په سر کې له هغه هېواده د څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د بیلابیلو هېوادونو او سازمانونو له نیوکو غبرګونونو او غوښتنو سره سره پاکستان تر اوسه دغه بهیر ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو سفارت له افغان خبریالانو او د بشري حقوقو ملاتړو سره خپل پیوستون اعلان کړی دی. سفارت د بشر د پیوستون د نړیوالې په ورځې په مناسبت چې پرون د دسمبر 20 ولمنځل شو ویلي، له افغان خبریالانو سره چې د حقیقت ویلو لپاره ژوند په خطر کې اچوي او د بشري حقوقو ملاتړو سره چې د ټولو افغانانو د حقونو دفاع کوي په یو اتفاق درېږي. ملګرو ملتونو په 2015 میلادي کال کې د یو پریکړه لیک له مخې پیوستون د بشر د اساسي حقونو او ارزښتونو په ډله کې شامل کړ. د امریکا سفارت داسې مهال افغان خبریالانو او بشري فعالانو سره پیوستون اعلانوي چې د خبریالانو او بشري حقونو د دفاع بیلابیلو سازمانونو د افغانستان د خبریالانو او فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې د بې پولي خبریالانو بنسټ ویلي د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله د خبریالانو په نیولو او د خپلواکو رسنیو په ځپلو سره د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې ده. په افغانستان کې وخت نا وخت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالان هم نیول شوي او تازه د فعالانو په وینا د بشري حقونو دوه ملاتړې ندا پروانی او جولیا پارسي د طالبانو له بنده ازادي شوي دي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي طالبانو یو کال مخکې افغان ښځې له پوهنتوني زده کړو منع کړې. د هېواد نیمایي وګړي یې له هیلو او د ټول هېواد اقتصادي ثبات او پرمختګ په لور د راتلونکي نسل راتلونکي هیلې او لرلید محروم کړي دي. هغې تیره شپه په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې موږ باید د افغانستان له خلکو سره په تېره له نجونو او ښځو سره کلک ودرېږو، ځکه هغوی له موږ غواړي چې له دغو سیاستونو سره مقابله وکړو او په یاد ولرو چې دغه سیاستونه د افغانستان له فرهنګ سره اړخ نه لګوي، بلکې هغه د طالبانو ایدیالوژي ده. پرون د دسمبر 20 یو کال پوره شو چې په افغانستان کې نجونې له پوهنتون زده کړو منع شوې دي. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر امی پاپ په تورخم کې له پاکستانه ایستل شو افغان کډوالو سره کتلې. د دې سازمان د افغانستان څنګ پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د میرمن پاپ حواله ویلي چې د افغانانو لپاره فعالیتونه ډیر کړي دي. دوی خپلو دغو فعالیتونو ته د ژوند ژغورنې د هڅې نوم ورکړی. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي و چې له پاکستانه ایستل شوو لسګونو زره کسانو سره یې مرسته کړې، خو ډیری دغو کسانو ویلي چې ورسره شوې مرسته د دوی د اړتیاوو بسنه نه کوي. د ایران د بشري حقونو سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې هېواد کې د اعدام زیاتېدونکو پیښو ته جدي غبرګون وښیي. دې سازمان پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه غوښتنه د غزل شهر په زندان کې د یوې زنداني میرمنې سمیرا سبزیان د اعدامېدو له خبر سره هممهاله کړې ده. سمیرا سبزیان چې د دې سازمان په وینا د کم عمره او اجباري واده قرباني وله، لسو کلونو راهیسې بندي وه او د چهارشنبې په ورځ په دار وځړول شو. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې سمیرا خپل مېړه په قطر محکوم شوی و. د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز په ناروې کې دی وایي د روان 2023 کال له پایله سمیرا سبزیان 13مه میرمن ده چې په ایران کې اعدامیږي. ازادي راډیو اوریم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي وایي په دې هېواد کې بشري ناورین او د ښځو او نجونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. روزا اوتنبایوا چې تېر ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کاوه وویل د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په وړاندې جدي او سیستماتیک تبعیض دوام لري. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا مشر وویل په افغانستان کې تېرې جنوري میاشتې ته په کتو خوراکي موادو ته د اړو کسانو په شمېر کې یو میلیون زیاتوالی راغلی. تفصیل به له اسد الله الدین وورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل په وخت پرون ماخام د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذ روزا اوتنبای واچ غونډه ته د افغانستان د وضعیت د 2023 کال راپور وړاندې کاوه. څو مسالې د اندېښنې وړ وبللې. د هغې په خبرو کې د اندېښنې وړ مسایل بشري ناورین او لوږه، د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت، په شیعه مذهبو د بریدونو ډېروالی، خپل سره توقیفونه او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه وو.
The key features of the human rights situation in Afghanistan.
په افغانستان کې د بشري حقوقو سنې وضعیت د خزانجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض ریکارد یې لوړه کچخي. د غیوات کې د سیاسي مخالفانو ځپل، د بیان ازادي محدودول، د اقلیتونو د با مفهوم استازي نشټوالی، د ناقانونه وژنو بیل کې خپل سره توقیفونه، زنداني کول، شکنجه او ناوړه چلند هم د ریکارد تر کچې دي.
Arbitrary arrests and detentions, torture and ill treatment.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذ د غرازو ویل چې افغان شیعاګان له خطرونو سره مخامخ دي او په وینا یې پر شیعاګانو یوازې وروستۍ دریو بریدونو کې 9 وژل شوي دي. روزا اوتنبای واده کوکنارو په کرکیله او د نشه یي توکو په تولید کې کموالی د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه وبلله او ویل سږ کال دغه پدیده په افغانستان کې 95% کې کمه شوې ده. هغې د افغانستان په اړه د یوې باثباته نړیوال اجماع غوښتنه وکړه. اوتنبای والا افغانستان سره د مالي مرستو پر کموالي اندېښنه وښوده او په وینا یې دغه هیواد کې ډېر خلک دا ویره لري چې ګواکې نړۍ هیر کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د دوی د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا مسؤول رمیش راجا سنگ هم وویل د 2023 میلادي کال د لومړۍ میاشتې پرتله اوس په افغانستان کې بیړنیو خوراکي مرستو ته د اړمنو کسانو په شمیر کې 1 میلیون زیاتوالی راغلی او په خبره یې د دغو اړمنو شمیر 9 میلیونو ته رسیدلی دی. نوموړي د هغو فشارونو یادونه هم وکړه چې په وینا یې طالبانو د کورنیو او نړیوالو موسسو پر خزینه کارکوونکو وضع کړي دي.
په تیرو میاشتو کې د طالبانو چارواکو غیر دولتي موسسو ته څو لیکونه لیږلي دي او له هغوی غوښتي دي چې ښځې د رهبرۍ د کچې له څوکیو لرې کړي. هغه څوکۍ لکه د عمومي مسؤول، د ادارې د مرستیال یا د تصمیم نیونې د بورډ د غړي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یو کال وړاندې په همدې دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه او دغه راز نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په لومړیو کې د ملګرو ملتونو ادارې له دغه حکمه مستثنا وې، خو په 13 اپریل میاشت کې دا محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم ورسید. د ملګرو ملتونو مسؤولان وایي له افغانستان سره د مرستو د کمیدو یو لامل همدا په موسسو کې د ښځو د کار کولو مخنیوی دی. په خواتر د نورو ادارو له هغې ډلې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو د کمیدو د ناوړه اغیزو خبرداری ورکړی او WFP په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې 10 میلیونه اړمنو افغانانو ته یې د مرستو د کمښت له کبله د کومکونو ورکړه درولې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د 3 کلو ترمنځ یوه زړه دښمني په دوستي بدله شوې ده. د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا چې دغه دښمني 3 کاله وړاندې په سیمه کې د یوه ځنګله پر سر رامنځته شوې وه. په کې شاوخوا 25 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورګرام سرپرست ولسوال مولوي حبیب الله صابر ازادي راډیو ته ویل د پښاګر د 3 کلو دوستو سمردار او پرک ترمنز دری سروخ کال وړاندې د ځنګل پر سر دښمنی پیل شوه و چې تر اوسه پکې د مالی زیانونو سربیره 25 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی و. د هغه په وینا چې د مرکزی حکومت د مشرانو په امر د دغو دښمنیو پای ته رسول لپاره د دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډه شورا جوړه کړي او له 15 میاشتو وروسته د یادو کلیو ترمنځ په سوله کولو بریالي شوي دي.
دا یو پخوانی 3 کالو د قومونو جنجالونو او ډېر لوی فتنو دغه کې مړې زخمیان یو تر بله اختطافونه مالی ضایع ډېر شو. الحمدلله امارت اسلامي راتک سره دغه فرصت ملو شو دلته یو شورا جوړ شو مسلحینو ان شاء الله مشکل حل شو قومونو مېش کې جوړو شو او ان شاء الله د نپس په اطمینان او ډاډمن فضا باندې د درې قومونو به جون کوي.
د نورستان د قومي شورا منشي فضل هادي مورال د جرګې د پریکړې او ترې سرغړون کوته د ټاکل شوی سزا پاړو ویل
دا موضوع د پښګر په درکه سمردار او د دوستو کلی ترمنز د ورګون او د نچو پونم باندې کوم صاحب باندې یو جنجالو او د سمردار او د پرک کلی بیا کچګل پونم باندې یو نوچه د غیب سر باندې جنجالو پی د اصول او د شریعت مطابق موږ تحقیقات کړی دي او دا فیصله قطعی ده. هیڅوک د سرغړونې حق نه لري. که څوک سرغړونه وکړي لس کال حبس او لس میلیون افغانۍ به جریمه ورکړي.
د سیمه اوسیدونکو هم د جرګې پر پریکړه او شبي روغه خوخ دي. دوی وایي د دښمنۍ پر مهال به تل لارې بندې وي، له یو ځای بل ته به په اسانه نشو تللې او همیشه به دا ویره ورسره و چې د دښمن پر کمین برابر نشي. اوسې چې په منځ کې سوله وشوه هغه ټولې ستونزې به هوارې شي. د نورستان د نورو سیمو په شان په نورګرام کې د چاهل او باغ ترنګ په څیر د لزګونو کال په خوانی دښمنۍ لا اوس هم شتون لري چې د ټولو حلقولو اشادارتیا ده. څو ورځې وړاندې په نورستان کې د قومونو او قبایلو چار ریاست مسولینو ادعا وکړه چې نږدې دوه نیمو کالو کې په یاد ولایت کې له 800 زیات خپل منځي قومي او کلیوالي دښمنۍ او بدبینۍ په دوستۍ بدلې کړي او د نورو هواري لپاره کار کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزې ترنګ کې د اسرایلی پوځیانو او حماس ترمن چې امریکا او اروپا ټولنې وترهګر ډله بولي یو نوی اور بند ته هڅه انګړندې شوې دي. دغه اور بند غزې جګړه ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو او د پاتې یرغمل شو اسرایلیانو د خوشي کېدو په هدف کېږي. د پدې سال کې چې ملګری ملتونه وایي په غزه کې د تیرو څخه باندې دوه میاشتو جګړو رئیس د دغه کلا باندې شوی سیمې 50% اوسیدونکو بے ځای شوی دي.
په غزه تړنګ کې چې اسرایلی پوځیانو کلا باندې کړي د یو نوی اوربند ټینګېدو ته هڅې ګړندې شوی او راپورونه وایي راتلونکو څو ورځو کې هوکړې ته رسیدو امکان شته. روټرز خبری اجنس لیکلی چې د حماس مشر اسماعیل هنیه چې په قطر کې اوسیږي د اوربان په تړاو د خبرو په هدف پرونچهار شنبه د مصر پلازمینه قاهره ته ولاړ. په قاهره کې لسویو باسنو یوې با خبره سرچینې د نوم نشورو په شرط روټرز ته ویلي چې د حماس پلاوی او مصری او اسرایلی چارواکو د پاتې یرغمل سویو اسرایلیانو او بندي فلسطینیانو پر تبادله خبری سره کړی دی. سرچینې زیاته کړې ده چې اسرایلی لوري د قاهره په خبرو کې د شزینه او ناروغو یرغمل سویو کسانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی دی. روټرز د یو فلسطینی چارواکي په حواله ویلي چې د حماس پلاوی د لنډمهاله اوربند له ټینګېدو سره مخالفت کاوه او د یو دایمي او باثباته اوربند غوښتنه یې کوله. لکه چې د تیر اکتوبر میاشتې پر اوومه نیټه د اسرایلي ځواکونو او حماس جګړه پیل شوې، یوازې د یوې اونۍ په مخه پکې اوربند یا دمه راغلی چې پر مهال لسګونه یرغمل شوي اسرایلیان او فلسطینی زندانیان تبادله شول او غزې ته د مرستو کاروانونه ورسېدل. په غزا کې د نوي اوربند ټینګېدو ته هڅې داسې مهال ګړندې شوې چې اسرایلي چارواکي په غزا کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د ډېر زیان اړولو له کبله تر فشار لاندې دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې د غزې تړنګې د جګړې له کبله 1.9 میلیونه کسان چې د غزې د ټولو وګړو 50% کېږي له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د غزې دغه بې ځایه شوي اوسیدونکي چې تر ډېره د ملګرو ملتونو په کمپونو کې اوسیږي د سون توکو، خوراکي موادو، اوبو او درملو له کمښت سره مخامخ دي. اسرائیل ورسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځ ډلې د 13 اکتوبر میاشتې پر اوومه نیټه پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 شاوخوا نور یې له ځانه سره غزې ته برمته کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې ده ویلي چې فلسطینی لوري ته د وژل سوو کسانو شمیر نږدې 20000 ته رسېدلی او په وینا یې زرګونه نور کسان تر تم او تر خاورو لاندې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. داریانا قاموس لمړی ټوک چاپ شو.
تقریبا تباند لزره مدخلونه کلمات لري.
د دې تشهی قاموس کمالونه څه دي ستونزې څه وړاندې به په خبرونه کې واوري. ډاکټر شکیب مو لیوی نوی پښتو قلمي نسخه خبروي.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوه. در
ګلالی مومن یو ناول د انټرنیټ لپاره په خپل ځخ ثبتوي.
هڅه مې کړې ده چې یا په ناهیلي غږ کې یو څه وایم یا د خوښۍ په غږ کې څه وایم.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
تر سید نور د هغه استاد ګلولي زیاتند یشمن وو. لڅو ورځو په ټولګي کې پر خپل
او دا به هم واوري چې د کندهار یو زور صنعت لا توت
دا د نړیوال تنورانج په جی کې بابل ماډل جاګه د کور د پاره جې بل ماډل موږ
علوم اکاډمی په کابل کې داریانا قاموس لومړی ټوک چاپ کړ. دغه قاموس تشهی بلل شوی دی. تشهی قاموسونه هغه دي چې کلمات د شواهدو او مثالونو په واسطه پکې توضیح کیږي او د کلمې مختلف معناوي پکې راخستل کیږي. همدارنګه ترکیبونه معرفي کیږي. تر دې مخکې د پښتو تشهی قاموس لومړی ټوک په 1955 کال کې خپور شو. چې بیا څو کال وروسته دوهم دریم او څلورم ټوک چاپ شول او پنځم ټوکې پاتیا یې ملسیسه کې خپور شو. که چیرته یو ډیر ښه قاموس هم چاپ شي ممکن لس کال وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشهی قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړې دي چې یو شمېر لغاتونه پکې سم نه دي تشهی شوي. له نورو کلماتو به تیر شم. هغه لفظ به راواخلم چې ماته ډوډۍ راکوي. خبریال، دا کلمه په پښتو تشهی قاموس کې داسې تشهی شوې ده. مصاحبه کوونکی د خبرندوی مؤسسې هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبه کوي، هغه څوک چې د هر چا په شا خبري او غیبت کوي. لومړی خو د خبریال دنده یوازې مرکه نه ده. زه خبریال یم، دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، وړم ورځ مې خبرونه لوستل، یو نیم وخت ازادي راډیو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دنده راسپاري. دا څو نور ډیر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورس پور زیاتی شي او بدلی شي. بل لورته خبريال یوازې د وی مؤسسي استازي نه وي. آزاد خبريالان په نړۍ کې ډیر دي. البته د خبريال د کلمې دغه معنی هم سم نه ده چې یو څوک په چاپسي پس شا خبري کوي او یا غیبت کوي. د نوی ډکشنری آریانا قاموس پاړه د علوم اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ لمشر آصف احمدی څخه به واورو چې د پښتو تشهی قاموس تیر وطنو ته پکې تر څه بریده توجه شوی ده. خو لومړی به له دوی څخه د دې نوی قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمد صاحب، د آریانا قاموس لومړی ټوک څو مخه ده؟ آریانا قاموس لومړی ټوک
1914 مخه ده.
او تر کوم حرف پوری؟
ل الف مد نه شروع تر تی پوری.
یعنی تی هم نشته پکې؟
نه، تی نشته. دا به د دوم تو پرخی بیا.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا څه باندې لز زره مدخلونه کلمات لري او کوم شخص وایي لز زره او څلور سو تلیری کلمې لري چې معنا سوي دي.
نوی کلمات پکې شته، مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوریزه، شپګیزه او داسې نور نوی کلمات هم درس د ټکنالوژي په ارتباط، مثلا کمپوزول د شانم پکشته.
بالکل، د نوی دغه قاموس سره د بیا لیکلو یو هدف هم دا ده هغه لغتونه چې اوس نوی په پښتو کې دود شوی دی هغه ته پوره پاملرنه کیږي. هم دا تاسو ته یاد کړل نور لغتونه، لوبډل، مشر، ټویټر، ایکس، دغه مسائل په پام کې نیول شوی دي.
لدی پرته له تشهی قاموس سره څه فرق لري؟
په ټوله کې خو د موږ اصل او بنیاد تشهی قاموس په اول کې حکومت پرې کړل شوی ده. اصل له موږ تشهی قاموس د خو هغه مسائل په تشهی قاموس کې لګ تکراری ول مسائل په کې بې ځای تشهی شوی دي یا داسې غلط یا داسې د مسائل څو او څالته هغه مسائل په تشهی قاموس کې تکرار مخنیوي پکې سوي ده. بلدارت الته داسي لغتونه دي چې هغه لغت یو معنا لري خو په بیلا بیلو تور لیکل سوی دی دیغو مخنیوای په کې سوی دی مثال په توګه ولای سم ابدان من ابدان په الف ب باندې ملرو په تشریق قاموس کې خو اودان په الف واو ملرو د دغه مسایل مخنی ورسوي دلته بیا په دې نوې قاموس کې اریانا قاموس کې دی یو بنه لیکل سوی دی او دغه نور څه دی هغه بیا په تشریق ورته لیکل سوی دی
په تشریق قاموس کې ځینې عیبونه وو تاسو کولای شئ چې جنو نور ته اشاره وکړي چې په اوسنی په دې نوې قاموس کې اریانا قاموس کې هغه نشته
بالکل دی تشریعي قاموس کې کوم نیمګړتیاوی هغه تر ډیره حد پورې په دیني وی قاموس کې په پام کې نیول شوی دی مثلا ما مخکې څو مثال نو ویلي همدغه چې دیو لغت هغه بلا بل وریانټونه لري یا د لهجوي مسایل دي هغه ټول موږ په پام کې نو مثلا موږ سپیړه چاپیړه چپراخه چاپیړه چاپیړه چپړاکا دغه ټول مسایل په تشریعي کې قاموس کې په هر یو پی دی او بیل مدخل په توګه باندې ایسالت تشریسي دا مونږ راخستې دي او هغه می یو مرتمیانی ولې او دغه نور مسائل هم یاد راته په تشریکی ځای په دی کړیا دا حکومت ډیر معمول ده هغه بیا نیول ده خو دی وګورئ لفظ مرتکارول ته تاسو وګورئ هغه اصلي تاپیلا دا یا هغه هغه لغت ته مراجعه کړي بل دا د تشریق قاموس کې یو خبره دا و سال ته زیاتره دغه د بیتونو خبره و هغه بیت کې به د کوم لغت سره به کوم بیت راخیسل سوی او هغه لو بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلود دغه مسله په دې نوی اریانا قاموس کې په پام کې نیول شوی ده ځینې وینو په یو مخ کې تراغلی او هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوی ده خو هغه بل مخ کې به هغه مغه ټاکلی لغت نو دغه مسائل دي د تکرار مخنیوي پکې شوی ده دغه مسائل ټول په دې هغه کې تر خپل واسه پورې د څومره د مونږ دلته د کاري ډلې واسوله دا په پام کې نیول شوی دي
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړئ د دې لپاره چې لا هم د انشاء په برخه کې سنز ډېرې دي او مختلف لهجې دي سخت نه دي چې معیار ورته وټاکل شي او په غو باندې عمل نه وشي
د دې معیار خبره خلګ رښتیا هم د بحث وړ ده کوم دغه کار څنګه کوم کړي تقریبا د وکاري ډلې په پټوګم دا کار کړي تقریبا ډېر سلوي کسان او سازان التناسي پی ام یو نسبتا معیاري بڼه راخسته ده او بل دا د کوم لغتونه ته الت نور د امغه وریان ته هغه حذف سوی نه ده شته ده ولې دی وګوري په لاس باندې هغه اصلي لغت ارجاع سوی ده
یعنی د مدخل په صفات نه ده منل شوی هغه کلمه
مدخل هم راغلی ده مثلا ما مخکې ویل چې د دا چې لغتونه موږ راغلي پرانستل پرانتل موږ پرانستل اصل نیولای معیار نیولای او کله چې پرانتل بي سينه راغلی هم هغه پرانتن ته لیکلي دي چې وګوري تاسو پرانستل دغه چې حالت په پام کې نیول شوی
په تشریق قاموس کې ځینې عجیب او غریب کلمې هم وي البته مخکې تر دې چې تاسو مثال درکم تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله واقعا په تشریق قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یو شعر کې هغه مجازي معنا لري مجاز او حقیقت خو سره فرق لري دغه څه تیروتنو ته په دغه نوی قاموس کې پام شوی
تر ډیره پورې هم دغه مسایل په پام کې نیول شوی دي تاسو خو دغه ماغه مثال ورکړئ دی او بل مثال تاسو درکو تاسو دی کدي تجیر کریمه تشریق قاموس کې ګورال ته واده دومره معنا لیکل شوی ده چې دا حق یو ټوټه یا یو هغه د تیواز دي میلو لپاره پکې لی میلو لپاره استعمالیږي تر حالي کې تجیر اوس مفهوم ډیر پراخ شوی دی یا هغه تلويخ کاله د ښ کاله مخکې دا شم دغه یو مفهوم بو خو اوس تجیرونه په خاده یو په د مړینه د خیراتونو د ټولو مسایلو کې حتی نور مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یو معنا درلوده اوس دوا درې څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوې دي
دا خو طبيعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معنا به ممکن پراخی سی نبی مفاهیم خپل کی، لیکن د تشریح قاموس کې اول شی توازن نه وو. مثلا د جنو کلماتو توزیع او تشریح به ډیره زیاته وه، او حتی یو نیم وخت بې ضرورته، او ځینې مهم کلمات به بیا مختلف برخې به نه وي راخیستل شوي. یعنی له دغسې کلماتو سره هم په دغه نوي قاموس کې تاسو مخامخ شوي یاست، او دا ډیر دی او که کم؟
من همدغه موضوع هم په پام کې تر یو څه نیولې ده، کوشش هم کړی ده چې معناګانې دایرة المعارفی نه شي، هغه معنا چې هغه ډیره معمول ده او حتی کل هغه د مدخل هغه عمومي روحیه پکې بیان شي، زیات ډیره تشریح بیا پکې ده. هغه د دایرة المعارفونو کار ده، هغه د موږ یو بله برخه ده. همدغه موضوع ته ډیر پام کړی ده، مثلا یو ولسوالۍ یا د یو ولایت تشریح ده، نو هلته موږ یوازې ډیره په کم هغه باندې اکتفا کړی ده، دوه درې کرکو باندې تا د اقل عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه. واقعا په زاړه قاموس کې، تشریح قاموس کې، د ځینو کلمات داسې تشریح سوي وو سي لکه د دایرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه وو. ځینې ترکیبونه په هغوی کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو. آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخې ته خاصه پاملرنه کړې؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریح قاموس کې لاس پوری کول راخصل شوی دی، خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل، او یا لاس ورکول چې اوس نن سبا په رسنیو کې ډیر زیات استعمالو، هوا ته کله ناکله غلط هم استعمالو، وای فلانی په شله لاس ورکړه. کنه څنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم راخصل شوی؟
دغه موضوع ته په دې وروستیو کې د استادانو پام اوښتی ده، او دغه موضوع موږ هلته یاده کړې ده. بیا هلته یو هغه دا وشو، زه په دې لومړي ټوکې چون کار لږ په بیړه په منځ کې څه دا رخصتیانې راغلي، تحول راغی، کرونا مسایلو، من تصمیم نیو چې دغه موضوع حتی د یو مقالې کې ځینو استادانو پوهانو ورته اشارې هم کړي دي، چې دغه به موږ په راتلونکو ټوکونو کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوی ده، او په راتلونکي کې به ورته پوره پام کېږي.
یو مقاله مالوسته د تشریح قاموس په ارتباط، په هغه کې هم ځینو شیانو ته اشاره کړې ولا تیروتنو ته. مثلا لیکلي وسې پښتو څنګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل سوی ده، نو که د پښتو څنګ کلمه یا دا ترکیبي کلمه مدخل وګڼل سي، په هغه مقاله کې لیکلي وو د فزیک څنګ ولې مدخل کېدای نشي، کیمیا څنګ ولې نشي مدخل کېدای، او داسې پلسکونو نور څنګ شته. څنګه دغه تیروتنې تصحیح شوي دي په نوي قاموس کې؟
نو تر یو څه حدا پورې خو شوي دي، او مونږ خو په دغه چون دا بشري کار ده، او په دې لومړي ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوې ده چې چیرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک چاپ شو، څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل چې هغه مونږ ته ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه شو. نو دغه موضوع چې تاسو یاده کړئ، په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو. کېدای شي زمونږ پوهان په هر چیرته چې هغوی کولی شي د لیکنو له لارې د علوم اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمونږ اټکل خو داسې ده چې کېدای شي د پنځو پورې مونږ دا کار وغځوو. اول ټوک په تقریبا دا الله زره شاوخوا لغتونه سول، نو دوهم او دریم دوهم ټوک باندې کار روان ده، د دریم لپاره مواد برابرېږي. نو د پنځو ټوکونو احتمالي او هغه شمیر مونږ په پام کې نیولای.
د دې لپاره چې بل ټوک تاسو چاپوي، فکر کوي چې تر هغه وخته پورې د جنو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې دي، د لومړي ټوک په برخه کې دي، هغه ته به پام وکړي؟
بالکل، دا هم دغه ستاسو خبرې نور دي. مونږ خو غوښتنه هم داده چې چون دا مشترک کار ده، د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده، د ټولو پښتنو په حساب یو موضوع ده، نو ټولو نه مونږ غوښتنه ده چې په دې اړه باندې څه لري، د مقالو په شکل یا همداسې د لیکونو په شکل یې اوس خو د ټولنیزې رسنۍ دي مونږ سره شریکې، سو دا ټول مونږ په پام کې ونیسو. انشاءالله دا کار په مشترکه توګه باندې مخته یوسو. مونږ خو یوازې دومره هیڅ هغه خپل مسؤلیت رانغاړی ده، او هغه کار به کوو، خو د د نورو ټولو پوهانو نظریات مونږ ته محترم دي، تر سره شریک شي دا کار به زمونږ لا نورم ښه شي.
احمد صاحب تر اوسه پورې چې علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شوی دی، ځینې مقالې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي، تاسو راغونډې کړي؟
بالکل، په دې برخه کې حتی